چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونې په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلي چې دغه مرکز به د بې ځایه شو او ستنو شو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د میلیونونو بې وزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروی د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلي، له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نور قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. د افغانستان د فوټبال ولسکلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام د غلوبه پرون ماخام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبي په 43 او 44 دقیقه کې وهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوه لوبي ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د 14 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15 پیل شوې او د جولای تر 2 دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره ملمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانجی استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د ماشوم پلار ملکیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزن او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل د ته نوی رسیدلای چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واکې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نوی رسیدلای، د ځواني مرحله ته نوی رسیدلای او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نوی رسیدلای او د خپل پلار د لاس ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې دی یتیم کوم حقونه په چارچاپی رکسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې اوازې په دغه چارچاپی خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وی لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې سوار لسو کال د مخه او په وسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطح د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطح په د ملګرو ملتونو او همدارنګ په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوی ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوی دي. په قران عظیم شان کې سوار لسو کال د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې سوار لسو کال مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې ښودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړئ. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ، تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورکړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخه هغه خپل قانوني سن بشپړ کی یا تلس کلنې سن بشپړ کی تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفه نه وي او عقلی رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلی مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، په د اوشي کولای چې خپل د مال نه ساتنه وکي، نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دی.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل سوی دی چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه څه پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې، حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کور شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تر له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغه څه چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بی خبری ده د الهی احکامونه، د قران عظیم شان د احکامونه، د قوانینو د قواعدونو بی خبری ده، د یتیم د حقوقونو بی خبری ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړه وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ول په لبل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیرې وکي او یتیم مال وخوري.
دا سه کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه یو مال باندې چې ځانته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مساله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي. تاریخ ثابت کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلای دا هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقانه ده کړی بلکې پر راز راز مشکلات باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅ کله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅ کله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي. د یتیم باندې چې هغه ظلم کړی ده د هغه د ظلم د بدله به ترینه اخلي. الحمد لله دنیا به هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلې وي او د دوی تاب کیږي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کشکي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع ته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې همي فزیکی روزنه ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه و روزي، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی. هغه به تعلیم پرینګ د تعلیم ته مساعده کی کچیر په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکړي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکړي. نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او د دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خواخو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولای شي. لکه چې تاسو ورته یادول شي کولای شي د اقدامن تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده، یاد د یتیم سرپرستانو ته، اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیری وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي. هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کیږي هغه پر راتلونکي کې هم هغه شخصیت لري. خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو پر راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې، په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدامندي. نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو پر راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستۍ شخصیت بلري، او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستريږي لتر سره، چون په ماشوم ټوب کې تر سم وضعیت نه وسره کړی، د ځواني مرحله کې تر سپینګریوي، دا هغلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د سیاو څوک په کور کې وسره دي چې امیش بعد وسره کړي. آیا دلته بیا د نیکی توقع له د سیاو ځوان نه دی کولای سي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هر هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې دا هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې، او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې، بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي، نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته، کچیرې په یو سیمه کې یتیم د سپات کیږي چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکړه، بیا نو په مغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظر هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روز ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنې لپاره، که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنې لپاره، د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده، توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باجو کی په دې باندې سرمایه گذاری او کی د دې ته بودیجه باید چې دا په نظر کې ونیږي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي، هغه شي پوندار دي، هغه شي کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکړي، په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکړي.
bale که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غونډه یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي، بیا تبان له ناخوالو سره مخ کیږي، دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي، د ته څه کول پکار دی؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته، ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
په افغانستان کې سره له دې یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډیره بده نتیجه نه لرله، که شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدین له خوانه ورته توجه شوي ده، یا د حکومت له خوانه ورته توجه شوي، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلای ده، خپل ځان ته توجه کړی ده، چې تر ډیره دا دلیل د کنات ورد چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړای او په خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې او اوس د خو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجنیران دي، ساينس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه حاصله کړی ده، او همدارنګ ډیر ښه سوداګر دي. نو یتیم ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاس ورنکي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هر پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی خیل استراوړنې ولري، خپل ځان ته خپل رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان ونه او جنگ زپلی هیواد کې دوی باید نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي، او کې باید دوی خپل لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم او تربیه وکړي، او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم ک په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغه کسانو ته چوي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري، او هغه کسانو ته چې د سرپرستی ورلغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي، دغه کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي. زه په ټوله کې خپل ګرانو هیوادوالو چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطح د دولت قربانی، دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي، او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان، او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري، زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړۍ دواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری.
سم د زړه په سرويش تلایم ازار مخلص ما کرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے مپل باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا پیدا وے د چان وے اشنا ز چکول می ستا وستر گو تکا تا ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
دال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
شاباش دی پر مخ واڑ و زلفان دی پای